د مینی پیغام.
السلام علیکم زما خوګو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ زه امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ یاست او اوس به ناسي او زمنګ د پروګرام په انتظار کې به یاست.
زما خوګو مینوالو، زما له خوا نه هم سلامونه قبول کړی او تاسو د انتظار وخت ختم شو. د مینی پیغام رادیو نه موږ تاسو ته هرکلی وایو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې ورځ موږ تاسو ته ګام په ګام د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده او همدې سلسلې کې به مو تاسو ته یو بل پروګرام وړاندې کوو.
او زما ملګرو، د دې پروګرام نوم دی هغه ناروغۍ چې د حشراتو څخه رامنځته کیږي. ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو او یا ستاسو کورنۍ کله د ملاریا په ناروغۍ اخته شوي؟ ګرانو اوریدونکو، ترڅو تاسو کولی شئ چې د خپل ژوند د ښه کیدو دپاره یو ښه ګام پورته کړئ.
ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو او یا ستاسو کورنۍ کله د ملاریا په ناروغۍ اخته شوي یاست؟ که نه یو شوي، خدای دې وکړي چې هیڅکله په ملاریا ناروغۍ اخته نه شئ. زما خوږو ملګرو ملتونه وایي چې د نړۍ د 40% څخه ډېر خلک په ملاریا ناروغۍ اخته دي. په خاصه توګه د ماشومانو او امیدوارو ښځو ته زیان رسوي او هر کال په نړۍ کې د 300 تر 400 میلیونو انسانان په ملاریا اخته کیږي چې 1 میلیون یې ورڅخه وژني.
ګرانو اوریدونکو، زمنګ د هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې هیواد 40 میلیونه نفوس د ملاریا د خطر سره مخ دی. تیر کال 390,000 خلک د ملاریا پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي دي. په خاص ډول زمنګ 14 ولایتونه ډیر ځوروي.
زما ملګرو، ملاریا داسې ناروغي ده چې د یو ماشي د چیچلو څخه یو نفر ناروغه کیږي. د ملاریا د ناروغ علاج کیږي، خو د ډیر وخت لپاره یو نفر د کار کولو او زیار وستلو څخه وباسي. په دې شکل کله چې د ملاریا میاشي غټان وچیچي او هغه ناروغه کوي، څرنګه چې هغوی کار کولو څخه وباسي، په دې خاطر د کورنۍ اقتصاد ته هم زیان رسوي.
زما ملګرو، موږ په نننی باس کې په دې خبرې کوو موږ څه کولی شو ترڅو په ملاریا اخته نه شو. که څه هم د عامې روغتیا وزارت او یا د دې هیواد دولت د ملاریا د ناروغۍ د کنټرول دپاره پروګرامونه لري، خو دا پروګرام کله ښه پر مخ ځي خو کله کله د پیسو او بودیجې او پرسونل د نشتون په اساس ښه پر مخ نه ځي. په دې خاطر که موږ او تاسو په خپله هم د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې کار وکړو، نو زموږ په ګټه دي.
ګرانو ملګرو، موږ باید اول کوشش وکړو چې موږ او زموږ اولادونه د ملاریا ماشی ونه چیچي. که خدای نخواسته هغوی میاشي وچیچي او ناروغه شي، ډېر ژر په علاج پیل وکړئ.
ګرانو اوریدونکو، موږ وویل چې د ملاریا ناروغۍ د یو ډول میاشي چې موږ ورته د ملاریا میاشی وایو د هغه په وسیله رامنځته کیږي. دا میاشی په یخو او وچو ځایونو کې نشي کولی چې وده وکړي او د ملاریا د ناروغیو سبب شي. تاسو دوستان چې په یخو ځایونو کې ژوند کوئ، خوښ اوسئ چې د ملاریا د ناروغۍ څخه په امن کې یې.
زما ملګرو، راځئ چې د دې پوښتنې په باره کې خبرې وکړو چې کوم شیان د ملاریا د میاشو د زیاتوالي سبب کیږي او خلک په ناروغۍ اخته کوي. کله چې نوې ځمکې اوبه کیږي او اوبه هم په ښه شکل نه کنټرولیږي او په خندق او ځمکو کې تر ډیره وخته پورې ډنډیږي، دا اوبه د ملاریا د میاشو د هګۍ اچولو او ودې سبب کیږي.
او هم دا ډول ملګرو، کله چې د باران اوبه زموږ د کورونو په خوا کې په سوریو او خندکونو کې ذخیره شي، په میاشتو پاتې کیږي چې د میاشو د روزنې دپاره ډیر ښه ځای برابروي.
ګرانو دوستانو، نمناکې او مرطوبې ځمکې چې همیشه اوبه لري، دا ډول ځایونه هم د ملاریا د میاشو د ودې لپاره ښه برابر دي.
په دې هیواد کې دوامدار جنګونه تیر شوي او اوس هم د ملاریا د میاشو د زیاتېدو سبب شوی. کله چې په یوه سیمه کې جنگ وي، خلک یوازې د شوندي پاتې کیدو په باره کې فکر کوي. هغوی وخت نه لري چې د روغتیا ساتنې په اړه فکر وکړي او اوبه او د اوبو د لګولو سیستم غیر منظم کیږي او د ولاړ اوبو ډنډونه رامنځته کوي. د کوڅو ویالې نه پاکیږي، د چټلو اوبو لارې او د بارانونو د اوبو د راټولېدلو سبب کیږي او د میاشو د ودې لپاره ښه ځایونه رامنځته کوي. د جنگونو لواجې روغتیایي سیستم هم خرابېږي. حتی څوک چې ناروغ شي نه دواوي او نه ډاکټر، نو د ملاریا ناروغي ورته په یو لوی آفت باندې بدل شي.
ګرانو دوستانو، ځینې وختونه د لوړو او غرنیو سیمو څخه ټیټو او هوارو سیمو ته د خلکو کډه کول د دې سبب کیږي چې دا خلک نسبت تیرو وختونو ته ډیر د ملاریا په ناروغۍ اخته شي.
نو زما دوستانو، د ملاریا د ناروغۍ د رامنځته کیدو او زیاتېدو یوه بله موضوع اقتصادي موضوع ده. کله چې دولت د دوا پاشۍ او یا د خندکونو د له منځه وړلو او د لښتیو د پاکولو او د نورو ځایونو پاکولو لپاره، کوم چې د میاشو د ودې لپاره ښه ځایونه دي، پیسې او بودیجه ونه لري، نو په دې حالت کې هم د ملاریا ناروغۍ زیاتیږي او یو شمیر خلک پرې اخته کیږي.
مهربانو ملګرو، یوازې د ملاریا میاشي خلک نه ناروغه کوي، ځینې نور حشرات هم کولی شي چې د انسانانو لپاره نورې ناروغۍ پیدا کړي. مثلا سالدانه هم د یو ډول میاشي د چیچلو څخه رامنځته کیږي.
ګرانو ملګرو، د حشراتو د ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره زموږ دپاره دا لازمه ده چې لومړی باید موږ ځان ته دا معلومه کړو چې کوم ډول میاشي کولی شي موږ ناروغه کړي. له هغې وروسته د ځان دپاره دا معلوموو چې دا حشرات په کومو شرایطو او ځایونو کې وده کوي، او یا د کال په کوم فصل کې هغوی فعالیږي او موږ ناروغه کوي.
ګرانو اوریدونکو، کله مو چې ځان ته دا شیان معلوم کړل، په دې موضوع فکر وکړئ چې آیا موږ خپله کولی شو چې د هغوی په مقابل کې مبارزه او مقابله وکړو او هغوی له منځه یوسو، او یا دا کار زموږ له وسه او توان څخه وتلی او نورو موسسو مرستو ته اړتیا لرو. کله مو چې دا شیان ځان ته معلوم کړل، بیا په دې فکر کوو چې د دې حشراتو په له منځه وړلو کې زموږ مخې ته کوم خنډونه پراته دي. دا خنډونه هم د ځان لپاره معلوم کړو. له هغې وروسته موږ کولی شو چې د حشراتو په وړاندې د مقابلې لپاره اقدام وکړو.
نو زما ګرانو اوریدونکو، یو بل شی هم د زهرناکو حشراتو په وړاندې د مبارزې لپاره ضروری دی. هغه دا چې ځان ته دا معلومه کړو چې که مشورې او لارښوونې ته اړتیا پیدا کړو چیرته باید لاړ شو.
مهربانو ملګرو، یو د هغو لارو څخه چې موږ کولی شو د ملاریا د ماشو د چیچلو څخه مخنیوی وکړو، هغه دا ده چې د پشخانې څخه استفاده وکړو. که اقتصادي حالات مو ښه وي، نو موږ کولی شو چې تیاره جوړه شوې پشخانه په بازار کې واخلو. که اقتصادي حالات مو ښه نه وي، موږ کولی شو هغه جالۍ کومه چې د پردې په منظور ورڅخه استفاده کوي واخلو، او د هغې څخه ځان ته پشخانه جوړه کړو.
زما خوږو مینوالو، که موږ د پشخانې څخه د دوا وهلو نه بغیر کار واخلو، نو میاشې د پشخانې څلورو خواو ته ګرځي تر څو وکولی شي په یوه لار پشخانې ته ننوځي او موږ وچیچي، او یا د کوم انسان لاس یا پښې چې د پشخانې څخه وځي هغوی چیچي او هغوی د ملاریا په ناروغۍ اخته کوي. د مخنیوي دپاره دا کار ښه دی چې موږ مخکې د هغې نه چې پشخانه استعمال کړو هغه ښه په دوا لمده کړو، او وروسته د وچیدلو څخه د هغې نه کار واخلو. دې ډول پشخانو ته میاشې نږدې کیدای نه شي، او موږ په ښه ډول سره د میاشو د چیچلو څخه بچ کیږو.
ګرانو دوستانو، باید موږ پاملرنه وکړو. کله چې موږ پشخانه په دوا کې لمده کړو، تاثیر په جالۍ کې همیشه نه پاتې کیږي. وروسته د یو یا یو نیم ساعت نه د دوا تاثیر له منځه ځي. په دې خاطر موږ کولی شو چې په یو موسم کې چې د پشخانې څخه کار اخلو، دوه ځله پشخانه په دوا کې لمده کړو او وروسته د وچیدو څخه د هغې نه استفاده وکړو.
زما ملګرو، کله مو چې پشخانه په دوا کې لمده کړه او بیرته مو راوویستله، په لوښو کې پاتې شوې اوبه هیڅکله په روانو اوبو کې خالی نه کړئ، ځکه چې دا اوبه زهرې کوي. تاسو کولی شئ چې هغه په ځمکه په کوم ځای کې او یا د چټلیو په لښتیو کې واچوئ.
زما ملګرو، دا خبره په یاد کې ولرئ، په کوم لوښو کې چې مو دوا جوړه کړه، دا لوښی د استعمال څخه وروسته ښه پاک ووینځئ تر څو د هغه دوا تاثیر ښه له منځه لاړ شي.
نو همدا ډول دوستانو، که تاسو د دې امکانات نه لرئ چې پشخانې واخلئ، نو کوښښ وکړئ په هغه کوټه کې چې تاسو او ستاسو اولادونه ویده کیږي، د هغې کوټې دروازې او کړکیو ته پرده واچوئ تر څو د میاشو د ننوتلو مخنیوی وشي.
ګرانو دوستانو، د دې لپاره چې تاسو د ملاریا په ناروغۍ اخته نشئ، نو ښه لاره یې دا ده چې خپل کور د ماشو د ننوتلو څخه وساتئ. کړکۍ او دروازو ته پرده او یا جالۍ ونیسئ، او که دا پردې وخت په وخت د واپاشي کړئ نو د میاشو د ننوتلو څخه ښه مخنیوی کیږي، ځکه چې د هغې څخه تښتي او که هغې ته نږدې هم شي نو مري.
زما مینوالو، تاسو د ملاریا د میاشې د شر څخه د خلاصون لپاره دا لارې هم استعمالولی شئ. تاسو په یو لوښي کې د وچې مالټې او یا نارنج پوستکی په هغې کوټه کې چې ویده کیږئ لوګی کړئ. د دې لوګي څخه میاشې د خوبوړې حالت پیدا کوي، د کاره لویږي او نشي کولی تاسو وچیچي.
حتی په عمومي توګه د بوټو په لوګي کولو د ملاریا میاشې تښتي. تاسو کولی شئ کله چې هوا په تیار کېدو شي بوټي په حویلۍ کې لوګی کړئ. لوګي د حویلۍ څخه د میاشو د تښتې سبب کیږي. د هوا په تیارو کېدو سره میاشې کوښښ کوي چې کورونو ته ننوځي. تاسو مخکې له دې چې هوا تیاره شي د کور کړکۍ او دروازې وتړئ چې میاشې ورته ورننه ننوځي. په دې ډول تاسو کوټې ته د زیاتو میاشو د ننوتلو نه مخنیوی کوئ.
ګرانو اورېدونکو، که ستاسو د کور شاوخوا ډېر واښه وي هغه لرې کړئ، ځکه چې د ورځې لخوا په ډېرو واښو کې میاشې پټیږي او کله چې تیاره کیږي راوځي او ستاسو حویلۍ او کور ته ننوځي او حمله کوي. که په حویلۍ کې ولاړې اوبه وي هغه وچې کړئ. حتی که ډېرې لږ اوبه هم د یو څو ورځو لپاره په یو ځای کې ډنډ وي هلته میاشې هګۍ اچوي او وده کوي. د اوبو د بلر سر هم تړلی وساتئ تر څو هلته میاشې هګۍ وانه چوي.
ګرانو دوستانو، که ستاسو په حویلۍ کې په یوه کنده کې اوبه ډنډ شوي وي او یا په هغو ساګانو کې چې استفاده ورڅخه کوئ اوبه اوسي، نو په دې ډول ځایونو کې هم ماشې هګۍ اچوي او وده کوي. که تاسو دا ډول ځایونه وچولی نشئ نو لږ غوړي تاسو دې اوبو کې واچوئ. غوړي د اوبو په سر پاتې کیږي او د ماشو هګۍ هلته وده نشي کولی او مري.
ګرانو دوستانو، ملګرو ملتونو دا معلومه کړې ده چې هغه ماشومان چې د 5 کالو څخه کم عمرونه لري د هغوی د مړینې د 5 علتونو څخه یو علت یې د ملاریا ناروغي ده، او هر کال په نړۍ کې 1,000,000 ماشومان د ملاریا له امله له منځه ځي.
میرویس خان ورور، ستا خبره بالکل صحیح ده. د ملاریا د ناروغۍ د شر څخه غټان هم نه دي خلاص. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هر کال 1,500,000 د زیات عمر لرونکي انسانان د ملاریا له امله له منځه ځي. په غټانو کې د ملاریا د ناروغۍ څخه ډېر زیان امیدوارې ښځې ویني.
احمد جانه، ملاریا ناروغي یوازې د یو ډول میاشې د چیچلو څخه چې انافیل نومیږي رامنځته کیږي، خو کله چې یو څوک د انافیل میاشې د چیچلو څخه ناروغه شوی وي کله چې یو بل عادي میاشه هغه وچیچي او هغه وینه چې د ملاریا ناروغي لري د ناروغ څخه څښي، کله چې دا ماشه یو روغ سړی وچیچي نو د ملاریا ناروغي د ناروغ نفر څخه روغ نفر ته انتقالیږي.
ګرانو ملګرو، باید موږ پاملرنه وکړو چې ملاریا میاشه یا انافیل خلک د لمر پرېواته او بیرته لمر د راختلو پورې چیچي. کله چې دې میاشي کوم څوک وچیچه او د هغه وینه یې وڅښله، وروسته له هغې د کوم کور په دیوالونو یا پردو باندې کینی او د څښلې وینې د هضمولو لپاره استراحت کوي.
ګرانو مینوالو، ښځینه میاشې دې ته اړتیا لري چې په هرو دوو یا درې ورځو کې وینه وسخي او د هغې په غذایي موادو هګۍ ته روزنه ورکړي. دا ښځینه میاشې په ولاړو اوبو او نمجنو ځایونو کې هګۍ اچوي. د هګۍ اچولو څخه یوه هفته وروسته د دې هګۍ څخه یو غټ او بالغ میاشی را پیدا کیږي. د ملاریا د میاشو بچی نظر د نورو میاشو بچیو ته په اوبو کې په اوپوکي ډول وده کوي.
ګرانو دوستانو، کله چې د ملاریا میاشی کوم څوک وچیچي نو د 10 څخه تر 28 ورځو پورې په هغه ناروغ سړي کې علامې پیدا کیږي. کیدای شي هر ناروغ ځانګړې علامې ولري او د بل نفر څخه توپیر ولري، خو ډېرې عامې نښې تبه، سردردي، کم قوتي او په ماشومانو کې نسناسته او دې ته ورته نښې دي. کله چې په یو نفر کې معلومه شوه چې د ملاریا په ناروغۍ اخته شوی دی باید ژر تر ژره د هغه د علاج لپاره کوښښ وشي. له دې پرته د ملاریا میکروبونه د اخته نفر په وجود کې وده کوي او د ناروغۍ د ډېرېدو سبب کیږي.
ګرانو اورېدونکو، موږ وویل چې ماشومان او امیدوارې ښځې د ملاریا د ناروغۍ څخه نظر نورو ته ډیر زیان ویني، نو ځکه د ماشومانو د چچلو څخه د هغوی د ساتنې لپاره باید ځانګړې پاملرنه وشي. که د ټولو لپاره پشخانې نه وي، نو لازمه ده د هغوی لپاره توالرونکي پشخانې تیارې کړو.
مهربانو دوستانو، کیدای شي تاسو پوښتنه ولري چې د ټولو عامو ناروغیو لپاره لکه چیچک، شری او ګوزن واکسین پیدا شوی دی، آیا د ملاریا د ناروغۍ لپاره واکسین نشته؟
احمد خان وروره، هر واکسین کلونه کلونه وخت غواړي چې جوړ شي. د زیاتو ازمیښتونو نه وروسته د عامو خلکو د استفادې وړ ګرځي. د ملاریا د واکسین د جوړولو لپاره هم کلونه کلونه کیږي چې کار کیږي، او په دې لاره کې پرمختګونه هم شوي دي، خو تر اوسه پورې هغه واکسین چې د عامو خلکو د استفادې وړ وي جوړ شوی نه دی. هیله لرو چې دا ډول واکسین هم رامنځته شي تر څو موږ او تاسو د ملاریا د خطرناکې ناروغۍ څخه خلاصون عمومو. خو مخکې د ملاریا د واکسین د رامنځته کېدو څخه لازمه ده چې موږ او تاسو دا ګام چې د ملاریا د میاشو د له منځه وړلو او یا لږ تر لږه د هغوی د کمولو دپاره موجود دي ترسره کړو.
ګرانو دوستانو، د ملاریا د میاشو له منځه وړلو لپاره یو ډیر مهم کار دا دی چې د هغوی د ودې ځایونه له منځه وړل دي. باید کوښښ وکړو چې ولاړې اوبه او نمناکه ځایونه وچ کړو، او خپل کور ته نږدې بوټي وریبو چې د میاشو د اوسېدو ځای نه شي.
زموږ مینهوالو، د مینې غږ ستاسو او ستاسو د کورنۍ د سلامتۍ په هیله دی تر څو وکولی شئ د خوښۍ او آرام ژوند ولرئ.
ګرانو اوریدونکو، اشیا نبی د خدای د بادشاهۍ په زړه پورې منظره چې د عیسی مسیح په بیا راتلو سره به رامنځته شي رسم کړې ده. راځئ چې د مقدس کتاب نه دا برخه واورو. نو میرویس وروره، مهرباني وکړه او ته زموږ ګرانو اوریدونکو ته دا واوروه.
ډیره مننه احمد خان وروره چې موږ ته د دې موقع راکړه چې د خپلو ګرانو اوریدونکو سره د اشیا نبی کیسه وړاندې کړم. خدای پاک فرمایي، زه نوې ځمکه او اسمان جوړوم، او ټول تیر شوي شیان به له یاده وځي. تاسو به زما د دې نوې خلقت څخه تر ابده پورې خوشحاله اوسئ، ځکه چې اورشلیم هم بیرته له سره جوړوم تر څو خلک هلته خوشحاله اوسي. اورشلیم او اوسیدونکي هم زما د خوشحالۍ سبب ګرځي. هلته نور د ژړا او فریادونو آواز نه اورېدل کیږي. ماشومان نور په ماشومتوب کې نمري، سل کلن خلک به ځوانان شمیرل کیږي، او یوازې هغه خلک چې ګناهونه کوي سل کلنۍ ته نه رسیږي او لعنت به پرې ویل کیږي. هغه خلک چې کورونه جوړوي پکې به اوسیږي، او هر څوک چې تاکونه وکړي میوه به یې وخوري. نور کوم کورونه چې زما قوم یې آبادوي نور به بیگانه خلک پکې اوسېدلی نه شي، او څه چې کری هغه به د دښمنانو خوراک نه وي. زما غوره شوی به لکه د ونې په شان ډیر عمر ولري، او له خپله لاسه به ډیره ثمره ترلاسه کوي او خوند به ورڅخه اخلي. زحمتونه یې نه ضایع کیږي، او اولادونه یې د مصیبت مخ نه ویني، ځکه چې زه هغوی او د هغوی اولادونو ته برکت ورکوم. حتی مخکې له دې چې هغوی په دعا کولو شروع وکړي زه یې دعاګانې قبلوم، او مخکې له دې چې خبرې وکړي زه پوهیږم چې څه غواړي. لیوان او پسونه هم سریږي، او زمری د غواګانو په څیر واښه خوري، خو د مار خوراک خاورې دی، او په مقدس غر کې به هیچ چا ته زیان نه رسوي. زما ملګرو، د نوې دنیا او نوې اورشلیم څخه زما مقصد دا دی چې خدای د هغو خلکو دپاره په پام کې نیولی دي چې د عیسی مسیح څخه پیروي کوي.
زما ملګرو، کله چې دې نړۍ ته پام وکړو نو هغه څومره په غمونو او کړاوونو کې راګیره ده. جنګونه، ناروغۍ، طبیعي پیښې او نور په سلهاو ستونزې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي، خلک د هغوی لپاره رنځ وړي او فریادونه کوي.
زما خوږو ملګرو، موږ مخکې د ملاریا د ناروغۍ په اړه خبرې وکړې چې په زرګونو ماشومان د 15 کلنۍ څخه مخکې له منځه وړي. حتی هغه ماشومان چې پیدا شوي نه دي او د مور په ګېډه کې دي هغوی له منځه وړي. خو هغه دنیا چې خدای زموږ لپاره په پام کې نیولې ده، د ناروغۍ درد او نښې پکې نشته.
زما ملګرو، حتی په دې نړۍ کې څومره چې موږ کار کوو او زیار وباسو نشو کولی د هغې حاصل ترلاسه کړو. موږ کورونه جوړوو خو خپله کور نه لرو، کرنیزې ځمکې آبادوو خو خپله ځمکه نه لرو. خو په هغه نړۍ کې چې خدای زموږ دپاره په پا پام کې نیولې ده. هیڅکله د یو چا د زحمت حاصل د بل جیب ته نه ځي. هر څوک چې تاک وکړي نو هغه به حاصل اخلي.
زما ملګرو، دعا کوو چې خدای موږ ته قدرت راکړي چې د هغې نوې نړۍ اوسیدونکي واوسو کوم چې خدای موږ ته په پا پام کې نیولې ده.
زما خواږو مینوالو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واوریدلو. زه باور لرم چې زموږ دا پروګرام به د ستاسو خوښ شوی وي. خو اوس د موږ د پروګرام وخت سر ته رسیږي. ما او میرویس خان ته اجازت راکړئ. خات آباد او خوشحاله اوسئ. د هغه لوی خدای اسرې تم پرېږدم. د خدای پامان.
د خدای پامان.